السلام علیکم، سهار مو بخیر. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا دی زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو لومړنی سهارنی خبری مجله وړاندې کوم. د نن دوشنبې چنګاښ 19 جولای 2023 په دې پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د عمومي مجمع د غونډې له پیل سره سم د یادې شورا د مشرتابه د نویو هڅو خبره کوي. سبا په لندن کې د افغانستان ملي ټیم او ام سی سی کلب یو ورځنی کرکټ لوبه ترسره کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق د نړیوالو شبکو په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې شورا د عمومي غونډې په درشل کې هیله څرګندوي د دینی عالمانو په مرسته به د سولې هڅې چټکې کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د روسیې له جمهور رئیس سره یې په لیدنه کې له یاد هیواده د بندیزونو په لرې کولو خبرې نه دي کړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. هغه د خبرې پرون یکشنبه په ارګماني کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوال ادارې لمرسیال ویلیام براون سره په لیدنه کې وکړي. په همدې اړه د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله راغلي چې تروریستي شبکې او د مخدره موادو نړیوالې قاچاقچی ډلې له یو بل سره اړیکې لري او بل پیاوړی کوي. په اعلامیه کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براون په حواله ویل شوی چې امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې په ستراتیژي کار کوي او غواړي په دې برخه کې د ولسمشر غنی او افغان حکومت نظریات او مشورې وکاروي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې شورا د مشرتابه د عمومي غونډې په درشل کې هیله څرګندوي چې د سولې هڅې به د دینی عالمانو په مرسته چټکې شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شورا نوې مشرتابه به په هیواد کې دننه او بهر د دینی عالمانو غونډې جوړې کړي او د روانې جګړې د بندولو لپاره به له دینی عالمانو سره له دینی عالمانو مرسته وغواړي. جزئیات وروسته په ریپورت کې هم اوریدل شي. د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتیا او زیاتې ساحې له دوی څخه نیول شوي. دا عملیات پرون سهار د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په شمال او شمال ختیځ کې د هوایي ځواک په مرسته پیل شول. د اوروزګان امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه د نکیس راپورونه سره د بیا بعدن مستسی و خدمت ته تقدیم کو چې څونه تلفات دي ولې تر لسهاو نفر د دې مړه او په سلهاو نفر زخمیان او د سپ مریبې څخه تشدید او وتی.
ښاغلی صدیقي ویل د عملیات د ښار په څو برخو کې پیل شوي او په ترڅ کې له وسلوالو مخالفینو څخه زیاتې سیمې نیول شوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي. د لوګر د والی ویاند سلیم صالح په دې اړه وویل
تمامداغي ول سوالي د پران پسيمه کې د افغان ګډ ځواکونو لخوا عملیات تر سره شو او د عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شو.
د لوګر د والی ویاند همدارزوي د دې وسلوالو اته بشکي ماينون او لاس موټر سایکلونه چې په جمعات کې خودل شوی وو دولتي ځواکونو لاس تلويدلې. ورزو د سیمینړی د سیمه اونړی خبرونه ته د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د اسلامي دولت ډلې لولکې د موصل خار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویل. د عراق دوهم لوی خار موصل چې په دې هیواد کې د داعش ډلې مهم سنگر ول اته میشتو جګړو ورسته آزاد شو. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل د عراق د وسلوالو قواو اعلی قماندان او صدر اعظم حیدر الابادی خلکو او پوځیانو ته د موصل د آزادۍ د مبارکي په مقصد پرون د خار ته ولاړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د موصل د ازادۍ په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې هیواد د فرانسوي سرتیرو په ګډون ټول هغه کسان ستایي چې د موصل د ازادۍ په برخه کې ونډه اخیسته. عراقي ځواکونو په موصل ښار کې د داعش ډلې پر ضد عملیات په تیر اکتوبر کې پیل کړل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي هوایي ملاتړ کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن وایي کرملن باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي کنه پر موسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. تلرسن دا ګواښ پرون د اوکرين په پلازمینه کیف کې روسیې ته وکړ. ښاغلی ټیلرسن ټینګار وکړ چې د اوکرين ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی او زیاته یې کړه چې واشنگتن به پر ماسکو لګول شوي بندیزونه تر هغه وخته لري نه کړي چې د اوکرين بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو بیا کیف ته د ټیلرسن سفر د امریکا لخوا د جیشل سرمشریزي سمدستي وروسته دغه هیواد د ملاتړ یوه قوي نښه وبلله. پروشینکو یو ځل بیا د اوکرين په ختیځ کې روسیا د جګړې عامل یاده کړه.
Киев не развязывал всю войну.
دا وی کیف دا کیف نو چې جګړه پیل کړه. اوکرایني سرتیری د روسي په پولو کې نشته. موږ دا جګړه نه ده پیل کړې، بلکې دا جګړه د موسکو له خوا پلان شوې او پیل شوې ده. موسکو دا چې باید د کړکیچ د سولې هواري لارې چارې ولټوي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو او ټیلرسن پرون په کیف کې په یو غټه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکرين د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازي کورټ وولکر به د مینسک ته د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅ کې د څو نورو ورځو لپاره له هم په کیف کې پاتې شي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د جیشل د سرمشریزي په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې پر روسیې د لګول شوي بندیزونو په اړه بحث نه دی شوی. ترامپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل ولسمشر پوتین سره په کتنه کې پر بندیزونو خبرې نه دي کړې. په پیغام کې ویل شوی تر څو چې په اوکراین او سوریه کې کړکیچونه نه وي حل شوي، په دې برخه کې به هیڅ اقدام ونه شي. مننه چې د ازادي راډیو لاره مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. رازو د پروګرام مطالبه ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که څه هم د افغانستان په اړه د دینی عالمانو نړیواله غونډه په پام کې وخو، تر هغې مخکې په دیننه هیواد کې یوه غونډه جوړیږي.
یک نشست علمای جهان اسلام مد نظر بود، خو قبل از اون میتونه نشست از علمای خود ما را در افغانستان داشته باشیم.
افغان ولسمشر وایي حکومت یې اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې به د خلکو اندېښنې هم واوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روسیې ته ګواښ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ ختم کړي که نه بندیزونه به ترې لرې نه شي. او د ژوند په رنګونو کې هم د لویو زانګو یا ټالیو له یو مالک سره غږېدلی یو.
مونږ چې کوم نفر هلته په زینا کې ولاړ وي، په لار کې کومه لار چې زنګو ته ورخیږي، هغې ته مونږ ټولو ته دغه خبر ورکړی چې تاسو خلک ته وایي چې ماشومان ما پرېږدئ، چې کوم خلک تکلیف لري هلته مستره او خلک ولی ده د زړه تکلیف لري یا کوم بله ناروغي لري د خطر سره مخامخ کېږي، هغه بیا مونږ نه ور پرېږدو.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې د دغه شورا د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به د سولې نوي هڅې پیل کړي. په داسې حال کې چې نن د سولې د عالی شورا د عمومي مجمع غونډه جوړیږي، د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر وایي د سعودي عربستان د حکومت لخوا د صلاحیت لرونکو دیني عالمانو په ګډون یو کانفرنس او همدارس په هیواد کې دننه د دیني عالمانو په مرسته د سولې د ټینګښت امکان شته. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د سولې د عالی شورا د عمومي مجمع د غونډې په درشل کې د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي هیله مند دی چې د دینی عالمانو په مرسته به د سولې لپاره هڅې چټکې شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې محمد اسماعیل قاسمیار د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې د شورا نوې مشرتابه به په هیواد کې دننه او بهر د دینی عالمانو غونډې جوړې کړي او زیاته کړه چې د سولې عالی شورا به د جګړې د بندولو لپاره له دینی عالمانو څخه مرسته وغواړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستو لپاره به د بیلابیلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون په جده کې یوه نړیواله غونډه جوړوي. دا غونډه د روان کال په پسرلي کې په پام کې وه، خو په ناڅرګندو دلایلو تر دې دمه جوړه نه شوه. ښاغلی قاسمیار د جدې د غونډې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو هیله یې څرګنده کړه چې له هغه مخکې به په هیواد کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي.
امیدواری داشتیم و هنوز هم داریم که حکومت عربستان سعودی
موږ هیلمن وو او لا هم یو چې د سعودي عربستان حکومت به د اسلامي نړۍ او په خاص ډول د پاکستان او افغانستان او حتی که وسلوال مخالفینو غواړي د دوی د استازو په ګډون د جایدو دینی عالمانو یو غونډه جوړ کړي. دا غونډه په پام کې و، خو له هغه مخکې کېدای شي په افغانستان کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي. د سولې د عالی شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر اشرف غني، پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلي د سولې د هڅو د لا اغیزمنتوب لپاره د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره کړ، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره هڅې چټکې شوي. په دې ترڅ کې د چین حکومت ویلي چې غواړي د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. خو یو شمیر څارونکي د سولې عالی شورا سمبولیک اداره بولي، او په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې د هغې د توان او وړتیا په اړه شک څرګندوي. دوی وایي چې د سولې عالی شورا د خپل فعالیت لپاره د پام وړ بریا نه لري. خو ځینې نور څارونکي او د دې شورا چارواکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله د مثال په توګه یادوي، او هیله مندي چې دا شورا به له وسلوالو طالبانو سره هم لږ تر لږه په لنډ وخت کې د اوربند او په اوږد مهال کې د سولې موافقې ته ورسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغان حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبداللهوی د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی دی. ښاغلی عبدالله، دغه خبرې د انسجام او څارنې د ګډ بورد شلمې ناستې د غونډې په پای کې پرون وکړې. ته په دې غونډه کې لومړی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سهار مهال وینا وکړه. ښاغلی غنی وویل اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې به له خلکو سره سلا مشورې وکړي او د هغوی اندېښنې به واوري. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ته غوږ ږدو.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې اصلاحات راوستل ځکه ستونزمن دي چې عکس العملونه لري او دا نارضایتي بیا قومي بڼې غوره کوي. ښاغلی غني چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام او څارنې په شلمې ناسته کې وینا کوله، وویل چې د اصلاحاتو په برخه کې د خلکو د نارضایتۍ لپاره ملي بحث رابولي او د خلکو اندېښنې به واوري. هغه وایي زه یو ملي بحث رهبري کوم، له خلکو سره مشورې کوو او اړیکې نیسو، د هغوی اندېښنې به واورو. موږ به په ټولیز ډول په آزاد بحث کې ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړو. له ټولو ډلو سره به عادلانه چلند وشي او له هغوی نه به ښه استازیتوب وشي. د هر افغان حق مساوي دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د هرات د پخواني والي سید حسین انوري په لومړي تلین کې د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې قومي تضادونه زیات شوي او که مخنیوی ونسي ناوړه پایلې به ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې باید عملي کړي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر هوګو لارنس چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و، وویل په افغانستان کې سوله راوستل او ملي پراختیا د دوی پلانونه دي. دایوی د ملي پراختیا چوکاټ او سوله زموږ پلان دی چې بې وزلی را کم کړو، سوله راولو، حسینا او نیکمرغي را منځته کړو. دغه زموږ پیاوړې ژمنه ده او دا ژمنه مو مخکې هم کړې او اوس یې هم کوو. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د اصلاحاتو پر راوستلو کې د ملي وحدت حکومت ترمنځ د نظر اختلاف نسته. خو ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی.
امروز در کدام موقعیت قرار داریم؟ این را باید اعتراف کنیم که فاصله
دا چنین راز په کوم موقعیت کې باید په دې اعتراف وکړو چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن څو چنده زیات شوی. د سیاسي قشر نارضایتي هم یو واقعیت دی چې سترګې ورنه نشي پټېدای. د پروګرامونو د بریالیتوب لپاره چې موږ وتوانیږو د خلکو لومړیتوب ته پام وکړو او سیاسي ثبات ډیره مهمه او اساسي مسله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامچ یممتو په یاد ناسته کې له افغان حکومت سره د نړیوال ټولنې په ژمنو یو ځل بیا اټینګار وکړ. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر د افغان حکومت ژمنو ته په اشاره سره وویل چې ملي وحدت حکومت له نړیوال ټولنې سره کړې ژمنې باید عملي کړي. افغان ولسمشر د نړیوال ټولنې استازي ته وویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او یوې ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملی سی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو سلیکلی نوریاس نوری ته بغوښ شو.
کناډایي تورنتو سنورس پاڼې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو دوتنو مسله له دې پلوه څېړلې چې دوه مختلفې نتیجې ورکړې دي. د اورس پاڼې په وینا دواړه چې دېرش کلن دي وته لاتري وتلې او بل تر اوسه په یخ ښویېږي. یو په کناډا کې زیږېدلی عمر خدر دی چې له خپل پلار او ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته تللی و چې د کناډایي او د نورو متحدینو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. بل هم علم خان دی چې په افغانستان کې زیږېدلی او له کناډایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کول غوره کړي وو. تورنتو سن لیکي خدر اوس میلیونر دی او د څه باندې لس میلیونه امریکایي ډالرو چک په مرسته چې دته ورکړل شوی د کاناډا په ایډمنټون ښار کې اوسي. خو بل هغه خان بیا نه سرپناه لري او نه هم کوم عاید. نوموړی چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو له امله کډوالۍ ته اړ شوی د ترکیې د استانبول ښار په لویو واټونو کې د باطله موادو پر بیرلونو کې په غورځول شوو خوراکي موادو ځان ساتي. خان تورنتوسن ورځپاڼې ته ویلي دا بې عدالتي ده. خدر چې یو امریکایي روغتیا پالې وژلی ورڅخه بخښنه غوښتل کیږي او څه باندې لس میلیونه ډالره چک ورکول کیږي. هغه وایي دې مسلې دی ګنګس کړی دی. خان دې ورځپاڼې ته ویلي چې د ده هغې درخواستی ده چې کاناډا ته د پناه غوښتونکي په توګه د تلو لپاره یې د دې هېواد حکومت ته استولي څوک ځواب نه ورکوي. خان وایي د ژباړونکي په توګه په شپږ سوه ډالرو میاشتنۍ تنخوا یې خپل ژوند خراب کړ او اوس ځان ډېر ناهیلی احساسوي او نه پوهیږي چې د کاناډا حکومت ولې د انسانیت احترام نه کوي. دا له اخلاقي پلوه سم نه دی. تورنتوسن وړاندې لیکي د خان میرمن او دوه زامنې د طالبانو له ویرې په افغانستان کې پټ دي او دای چې د کاناډا په هیله له افغانستان وتلی او ترکیې ته ځان رسولی ټولې هیلې په هغو لیکونو پورې غوټه دي چې د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر احمد حسین ته یې استولې دي. دی وایي تر اوسه کوم ځواب نه دی اخیستی او داسې بریښي چې پر هره درخواست یې غوږونه کاڼه دي. بریتانوی ډلی ان سنډی ایکسپرس خبرونه بیا په افغانستان کې د بریتانوی ځانګړو ځواکونو غیر قانوني کړنو ته پام اړولی او د احساس په نوم د دغو ځواکونو د یو پخواني سرتیري د څرګندونو په حواله لیکي چې ویلي دي کله چې په افغانستان کې د شپې لخوا په لوړه کچه پټ عملیات پیل کړل غیر قانوني وژنې د دوی د کار په مقرراتو کې نه وې شاملې. د دغه سرتیري چې هویت پټ ساتل شوی دغه څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د بریتانیا شاهي پوځي پولیس د هغو ادعاو په اړه چې د ساس غړو په افغانستان کې د ماموریت په مهال بې وسلې ملکیان په سړه سینه وژلي او د پیښو په اړه یې نادرست راپورونه ورکړي څېړنې کوي. دغه سرتیري دې خبرونې ته ویلي چې غیر نظامي افغانان په عملیاتو کې تل وژل کېدل خو وروسته په لوړه کچه استخباراتو به تاییدول چې هغوی ملکیان نه بلکې د طالبانو قمندانان وو. د سرتیری دا هم ویلي چې په خاصو مواردو کې د طالبانو د بې وسلې قمندانانو له جسدونو سره به وسلې ښودل کېده چې وروسته دا ثابته شي چې هغوی ترورستانو.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا سه شنبه د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې د ماري لیبون کرکټ کلب ام سي سي له لوبډلې سره سیالۍ ته تیاری سیالي وکړي. دا سیالي به د سېشنبې په ورځ ترسره کیږي او افغان ټیم له څو ورځو راهیسې د دغې لوبې لپاره تیاری پیل کړی دی. فرشته جلالزی د کرکټ بورډ د مطبوعاتو له مسؤل فرید هوتک سره مرکه کړې او په پیل کې د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه پوښتنه کړې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په انګلستان کې ده او په انګلستان کې خپل تمرینات مخته وړي. افغان کرکټ ملي لوبډله به د سېشنبې په ورځ ام سي سي ملبورن کرکټ کلب لوبډله پر وړاندې په پنځه ورځو لوبه ترسره کړي. دغه به یوه تاریخي لوبه وي او ډېره زړه راښکونکې لوبه به وي.
ولې به تاریخي وي او ولې به ډېره زړه راښکونکې وي هوتک صاحب؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې به ملبورن کرکټ لوبډله کې یا ام سي سي کرکټ لوبډله کې د نړۍ بیلابیلو هېوادونو وتلي لوبغاړي لوبېږي او یا د لوبه به په یو تاریخي لوبغالي کې چې د کرکټ کور ورته ویل کېږي په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. لارډز یو تاریخي لوبغالی ده. لارډز ډېر پخوانی لوبغالی ده د کرکټ او په دې کې ډېرې په زړه پورې او تاریخي لوبې ترسره شوې دي. د دغه لوبغالي تاریخ ډېره زیاته ده او په دغه لوبغالي کې د نړۍ د مهمو او پرمختللو لوبغاړو ترمنځ ډېرې مهمې لوبې ترسره شوې او همداشان دغه لوبه پکې ترسره کېږي. دا لوبه به هم یو تاریخي لوبه وي.
هوتک صاحب تاسو د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره څه ارزول لري؟ څه تمه لري؟ فکر کوي چې دا به وګټي که څنګه؟
هر یو لپاره په خپل ځای کې انشاء الله خلوبيږي او لزار مخه ورته اخی او موږ هم انشاء الله تمه لرو چې دا نو دغه کورونه شي چې په تاریخي دوبه کې مهمه لوبه کې افغانستان ته خیره سره ورنه ولري. همدا شان ته د توویل سم چې په ام سی سی یا ملبورن کرکټ کلب کې خو زمون دوه لوبغاړي میسان او محمد نبی سخیل هم لوبېتري دي او دغه کلب عضویت لري لزار سره.
د دې مسابقې له بری سره کده افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مسابقه وګټي نو دا یوازې افتخاري خبره به وي کبه د کرکټ نړیواله شورا دوی ته امتیازونه هم ورکوي.
خپله د یو داسې لوبډله پر وړاندې لوبډل چې هغه د نړۍ د پیاوړو او بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو څخه جوړه شوې وي او د هغې پر وړاندې لوبېدل او د هغې پر وړاندې ښه ځلېدل او دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ستر ویاړ وي او دا به یو نه هېرېدونکی او تاریخي لاسته راوړنه وي.
د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو د فرشتې جلالزی مرکه واورېده. تمه د افغان ټیم سبا د ماریو لیبون کرکټ کلب یا ام سی سی سره چې یو مشهور کرکټ کلب دی او د نړۍ ستر لوبغاړي پکې لوبیږي یوه ورځنۍ سیالي وکړي. د کونړ والی وحید الله کلیمزای وی یو شمیر دینی عالمان د وسلوالو طالبانو په ګټه تقریرونه کوي او ځوانان هڅوي چې داعش ته ولاړ شي. د کونړ والی په داسې حال کې داعش ته د یو تعداد دینی عالمانو لملاتړ پرده پورته کړه چې په کونړ کې د داعش فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه روحالله نوري رپورټ را لېږلی.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په یو غونډه کې قومي مشرانو دینی عالمانو او ځوانانو ته په خپلو خبرو کې وویل په ولایت کې یو شمیر دینی عالمان شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول داعش ته کار کوي او ځوانانو ته داسې روحیه ورکوي چې د یادې ډلې جنگي صفونو ته داخل شي.
داسې علماي کرام دمو په ځینو منطقو کې دي چې مستقیما د دغه تروریستي ډلې سلاس لري، مستقیما دمو ځوانان تشویقوي چې ورشي په دغه ډله کې شامل شي.
والی ویل هر عالم چې هغه زما د وطن او هیوادوالو د بدبختی سبب ګرځي هغه عالم نه دی او حکومت مجبور دی چې په خلاف قدم پورته کړي.
مو خای نه خای دې په مقابل کې اقدام کوو، په دې نامه به بیا څوک اعتراض هم نه کوي، وختنه به هم نه کوي چې یاد مدرسې بی عزتی وشوه یاد عالم بی عزتی وشوه. ځکه هغه عالم چې ما وژنی، هغه عالم چې افغانستان بدبخته کوي، هغه عالم چې تاغونه قومي مشر د من زوري، هغه عالم چې دغه محیط ما د وطن د بچیانو د پاره نام نه کوي، د تعلیم نه به برخه کوي، زه د عالم په سترګه غیته نه ګورم. هغه واقعي عالم نه دی خلکو.
هغه ویل عالمان باید د مسلمان وژنې خلاف غږ پورته کړي او دې کار ته ناروا ووایي.
ما ته د صدقې فطر، ما ته د واجب، ما ته د سنت، ما ته د مستحب، ما ته د مباح خبر دې منبر دلار واضح کړي، د حرام خبره ولې نر تکړي، د قتل د مخنیوي خبره ولې نر تکړي.
خلک وايي یو شمیر دینی عالمان هر میاشت د دولت له بودیجی معاشونه او نور امتیازات اخلي، خو کار او خدمت د دولت وسلوالو مخالفینو تکوي او حکومت پر ځان غلې کړي دي.
مولانو جنگ مولانو مالانو جنازې نه کوي، وای دا کافي او تنخواه اخلي ولسوال ته ما ویل تنخواه اخلي جنازه نه.
یو څو چن مولان دي په ټول ولایت کې څلور یا پنځه چې دولت او دی ولس خود لپاره په نه پي، نو ټول علما زمنګ دي دولت یې خلاف دي او دې خاورې دولت د دشمنانو سره ټول مل مرسته کړي.
په کونړ کې د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن هم دا منی چې د دوی په منځ کې داسې کسان شته چې د دولت د مخالفینو په ګټه تقریرونه کوي، خو وايي د داسې کسانو معلومول د کشفي اورګانونو کار دی.
هغه به څوک علمایي په هغه موږ ته په باس نه کوي، هغه د خپل امنیتي ملي دی پسی وګرځي او څوک چې کشفي اورګانونه هغه دی پسی وګرځي.
څو ورځې وړاندې د کونړ امنی قومندان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یو شمیر ولسوالیو کې د داعش وسلوال فعال شوي، په لری پرتو او ځنګل لرونکو سیمو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي، څو ځای د یادې ډلې په وسلوالو بې پیلوټ الوتکو بریدونه هم وکړل چې ورته پکې مرګ ژوبله هم اوختي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم مهیروي facebook.com/ازادي رادیو زمونږ پته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون روسیې ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچو د ختمولو په برخه کې لومړی ګام واخلي کنه پر د هیواد به بندیزونه لري نشي. ریکس تیلرسن د اوکراین په پلازمینه کیف کې د سرګندونو په مهال تور لګاو چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پلان جوړوي او عملي کوي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څنګه راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون اوکراین ته د سفر پر مهال روسیې ته یو روښانه او بې پردې پیغام ورکړ او ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي او زیاته کړه چې که دا کار ونه شي پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. ښاغلی تیلرسن وویل د اوکراین جګړه په مسکو کې پلان کیږي او له هغه ځایه پر مخ بیول کیږي او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی. د زیاته کړه چې واشنگټن به پر مسکو لګول شوی بندیزونه تر هغه لري نه کړي چې د اوکراین بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو او تیلرسن پرون په کیف کې په یو غړ خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازي کوټ وولکربا د مینسک د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو پترڅ کې د څونورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له تیرو دو کلونو راهیسې په عملي ډګر کې د مینسک د موافقې د نه پرمختګ له کبله خوشی نه ده. د دې پاتې راتلو پړه پر روسیا واچوله او پر مسکو یې غږ وکړ چې د مینسک په موافقه کې خپلو کړو ژمنو ته درناوی وکړي.
We do call on Russia to honor its commitments that were made under the
موږ له روسیې غواړو چې د مینسک له موافقې سره سم خپل ژمنو ته درناوی وکړي او پر هغو بیلتون پالو له خپل نفوذ څخه کار واخلي چې پوره کنټرول پرې لري. یو ځل بیا پر روسیې غږ کوو چې خپل اجیرانو ته ووایي چې د اوکراین په ختیځ کې روان تشدد پای ته ورسوي. خغلی تیلرسن وویل د جولای په 8 نیټه د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جرمنی په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې هم د مینسک د موافقې د عملي کولو په وړاندې د روسیې د بې تفاوته چلند په اړه بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو کیف ته د تیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل سرمشریزې سمدستي وروسته د دې هیواد د ملاتړ یو قوي نښه وبلله.
راځو د مهمو خبرونو لاندې ست. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق لاندې نړیوال شبکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. هغه د خبرې پروند د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوال ادارې لمرسیال ویلیام براون سره په لیدنه کې په ارګ کې وکړي. د سولې عالی شورا د دغې شورا د مشرتابه د عمومي غونډې په درشل کې له څرګندوي چې د سولې هڅې به د دینی عالمانو په مرسته چټکې شي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په لوګر کې هم چارواکي دا کوي د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عراق موسل د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د اسلامي دولت ډلې لولکي د موسل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویله. حیدر علی بادی پرون بخپله موسل ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي کنه پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
لومړی مونږ راته وایو څه کاروبار کوي؟
قدیم قربان خبر کوم د خوست ولایت اوسیدونکو یم. مونږ خورته زنګو وایو خو ځنی خلک ورته غاز وایي نه پر راځي غاز ته ورخیږي او مونږ زنګو د چکر پکې وایي ستری کوي او د جمع پر ورځ بیا بیروبار هم لږ زیات وي خلک هم زیات راځي. باز د ستری شاید چې خلک ورته راځي خپل ورځ تیروي کومه ورځ دوی مصروف نه وي کاري نه وي نو بیا دلته راځي خپل ستری کوي.
د ځنی خلک وی ډیر زیات ډاریږي کنه اول خو پرتګی نه چکاله پورته شي چې غړي ډیره وهي
دا چغه خو داسې دي چې ځینی خلک لډیر شوق لډیر خوند څه وهي او ځینی بعض خلک بیا لډاریږي لډار څه وهي. خو مونږ چکم نه پرالت په زینا کې ولاړ وي پلار کې کوم لار چې زنګو ته ورخیږي اغه ته مونږ ټول ته دغه خبر ورکړی تاسو خلک ته وای چې ماشومان ما پریک دی چکم خلک تکلیف لري حالت مستر لو خلک ولیدا د زړه تکلیف لري یا کم بلم ناروغي لري د خاطر سره مخامخ کیږي هغه به مونږ نه ورپریږو. او کبیا وخی وختو به مسولیت خپل غاړه ده
یو څوک په دې زنګو کې کینی څه ډول باید فکر وکړي چې ونه ډار شي
ولا دلته باید د ډار خو داس خبره ده چې دا یو بل سر کې چکینه لګ ډار زیات لري او د مانس کې چکینه مابین کې کینی الته به دومره زیات وانه لري دومره زیات نه جګیږي
یو څوک چې دلته راځي دې زنګو کې کینی 2 روپۍ تر اخلي
دغه خو 1.5 روپۍ ته اخلم
خوشاله لیدې کار سره
او الحمدلله بخي خوشاله يم شکر ده
مننه چې لمړی سارانه خبري